سلام و خوش آمدین.
ډیره مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا هم خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازی حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس خلک اندېښمن کړي دي او د همدغو اندېښنو په دوام د کرونا وایرس د مخنیوي د احتیاطي تدابیرو لپاره کارېدونکي توکي له هغې ډلې ماسک او د مکروب ضد مایع قیمته شوي دي. نور مسایل هم لرو. د هماوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که پاکستان حکومت ورسره ژمنې عملي نه کړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکوي. په پروګرام کې به دویمه اونۍ کې تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی. د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د انتخاباتي پروسې په اړه ویلي دي چې هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. او په ایران کې د کرونا وایرس له امله درې نور کسان هم مړه شوي چې ورسره ټول ټال د دې وایرس له امله په ایران کې د مړو شوو شمېر 1400 ته رسېدلی. پوره خبرونه. د ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. دا خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د تیر سپتمبر ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او هم یې د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اشرف غني د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، خو یو شمېر نورو کاندیدانو له هغې ډلې د اشرف غني اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی وباله. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه شوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوس وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحد شي او د سولې په پروسې تمرکز ولري. د ناتو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناتو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان پوځانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډ موافقه ورسره کړې. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوړې لپاره پر ټاکل شوې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. راپورونه وایي د لوړې دغه مراسم دوې اونۍ ځنډول شوي. د انتخاباتو خپلواک سوند فبروري پر 13مه ښاغلی غني د ولسمشرۍ د ټاکنو بریالی اعلان کړ. حکومتي چارواکو ویلي و ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجشنبې پر ورځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. مایک پومپیو پرون سه شنبه په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو یو خبري کانفرنس ته وویل موږ د یو فرصت په درشل کې یو چې ښایي بریالی نه وي، خو یو فرصت دی چې د اول وار لپاره افغانانو ته چانس ورکوي څو غږ یې واورېدل شي. ډاډمن یم چې د افغانستان د ټولو سیاسي قشر، ښځو او اقلیتونو او د بیلابیلو قبیلو او فرقو غږونه او سیاسي نظریات به اورېدل کیږي. دا ټول اوازونه به د نهایي حل سبب شي. موږ او نور اړخونه به دې ته زمینه برابره کړو چې دا مذاکرې د ټولو د غږونو اورېدل یقیني کړي او دا چې افغانان به حل لار ومومي. د سرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې له تېرې شنبې تر را روانې شنبې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ ده. امریکایي چارواکو ویلي که د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بریالۍ وه، امریکا به له طالبانو سره را روانه شنبه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د را روان لمریز کال تر پایه پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. د والي ویاند عبدالله حسرت پرون ازادي راډیو ته وویل
د شاوخوا 20 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت 138 خوندزیو ته ودانۍ جوړیږي چې د ځینو اچارې نیمه ترسره شوي او پر یو شمېر نورو یې د هوا له نورمالېدو وروسته کار پیلېدونکی دی.
ښاغلی اسرت وایي په دغو 138 خوندزیو کې 103 خوندزیو ته ودانۍ د کلیو پراختیا وزارت د اقرا پروګرام، پاتې نورو ته یې ودانۍ د ښار جوړونې وزارت او نورو ادارو لخوا جوړیږي. په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو له مړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 1400 ته ورسېد. دا له چین د باندې چې په دې وژونکي ناروغۍ ډېر کسان مړه شوي، د مړینو تر ټولو لوړ شمېر دی. د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي بیا ویلي 50 کسان په دغه ښار کې مړه شوي، هغه ادعا چې چارواکو رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د ایران له چارواکو وغوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه حقایق ووایي.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed.
The United America متحده ایالاتونه د هغو معلوماتو لکه سخت اندیښمن دي چې خی د ایران رژیم خای په غیوات کې د دین اروغی د خبرېدو په اړه مهم جزئیات پټ کړی وي. مایک پومپیو لټول یوادو وغوښتل چې د کرونا وایرس په اړه حقایق وي او لنړیوالو مرستندویانو سازمانونو سره د همکاري وکړي. د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه اندیښنې ورسره تر هغه زیات شوې چې په ایران، ایتالیا او جنوبی کوریا کې په دې وایرس د تازه اخته خلکو ډېرې پیښې ثبت شوې. په نړۍ کې په دې وژن کې وایرس 3000 ډېر کسان اخته شوي او شاوخوا 2200 کسان تر ډېره په چین کې مړه کړي دي. د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. د کویت خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام د کرونا وایرس د خبرېدو له بیرې شوی. دغه اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم خپور شوی. کویت تېره شنبه د کرونا وایرس له کبله خپلې الوتنې جنوبي کوریا، ایران، تایلند، ایتالیا او عراق ته هم ځنډولي. په کویت کې د کرونا نه پیښې ثبت شوي. چارواکي وایي په دې وایرس ټول اخته کسان له ایرانه ورغلي وو. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي. اخوا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د افغانستان د سولې د فرصت په اړه یادونه وکړه.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشتد سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سره کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید دغه فرصت څخه ګټه واخلو.
دا هم اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه باندې خلک اندېښمن دي. له دغو اندېښنو سره سره د هغو توکو قیمتونه زیات شوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي توکو په توګه استعمالیږي، لکه ماسک او د میکروب ضد مایع. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومت له دوی سره ژمنې عملي نه کړي بیا به مظاهرو ته دوام ورکوي.
تر سو پوری چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لري مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه دا چې په کوم شکل چې هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداري ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت دی چې د انتخاباتي سیاستونو پر ځای پر سوله تمرکز وشي، داسې سوله چې په مرسته له طالبانو سره اوسنۍ جګړه پای ته ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو کانفرنس کې وویل د افغانستان د سولې تاریخي لپاره تاریخي فرصت برابر شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان پر موضوع څرګندونې کړې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د تشکیل په ګډون له بې ثباتوونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداري په داسل کې ورکوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به تشکیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغانستان له سیاسي رهبرانو او د هغوی له ملاتړو غوښتنه وکړه چې سیاسي بحث په آرامه بڼه د تاوتریخوالي له خبرداري پرته پر مخ بوځي. د اعلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت مننه سوې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو له ځنډولو سره یې موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې نېټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. د اعلامیې په حواله د سیاستوالو او د هغوی د ملاتړو دا ډول اقدامات به د افغانستان حاکمیت او اتحاد زیانمنوي، هغه دوه اصله چې امریکا یې په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله افغانان سوله غواړي او د دې وخت راغلی چې پر انتخاباتي سیاستونو د تمرکز پر ځای د افغانستان پر سیاسي جوړجاړي او سولې تمرکز وسي. د وزارت په حواله کې په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرو له لارې دغه جوړجاړي ته زمینه برابره سي، دا د ټولو افغانانو په ګټه کار دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سېشنبه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشتد سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سلا کېدل به اسانه کار نه وي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچيري د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سوه نو واشنگټن بل طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ لتیر شنبه پیل شوی او تر رواني شنبه دوام کوي. مایک پامپیو زیاته کړه
19 years of war, this is the first
د تیرو 19 کلونو په جګړه کې دا د ټولو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي کمولو لومړی اونۍ ده. کچيري بریالي سو، بیا هم وایم کچيري د تاوتریخوالي دا اونۍ بریالي و، موږ به د فبروري پر 9 د ملي اولي حکومت په همغږي د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړو چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل او له افغانستان څخه د پوځیانو په شرایط پورې د تړلي او تدریجي استلو مهالويش به پکې شامل وي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته کښېني، خو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي او د هغې ایتلاف مشري کوي چې ماموریت یې د افغان ځواکونو روزنه، سلام مشوره او همکاري ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له زیاتې مودې له امریکا بهر د امریکایي پوځیانو د ماموریتونو محدودولو هڅه کوي پرون وویل کله طالبانو سره موافقه لاسلیک سوه نو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په نوې ډیلي کې د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې احتمالا طالبانو ته په اشاره وویل
We'll always have intelligence there, we'll have other things.
مثبتل حل تخپل استخبارات او نور شاین ولرو، خو غواړو خپل پوځیان له زیاتو برخو بیرته کورونو ته ستنه کړو. موږ به سیمه چې د ستونزو سرچینه ګڼل کیږي څارو. کله چې خپل پوځیان کورونو ته ستنه وو، غواړو دوی یعنی طالبانو ته ووایو چې که هر څه پیښ ول سخته ضربه به ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي کچيري بین الافغاني مذاکرې وسی، د اول وار لپاره به حق افغانان چې د شخړې د ټولو اړخونو استادیتوب کوي پر یو ځای سره جرګه سي او د پخلاینې سخت کار ته به اوږه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست. روس له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د یوې مثبتې پیښې تایید وشو، د ټولو هغو توکو بیې لوړې شوې چې د دغه وایرس پر ضد د احتیاطي تدابیرو لپاره کارول کېږي. ماسک او د میکروب ضد مایع دوه هغه شیان دي چې د تیر بل هر وخت په پرتله بازار کې پلور او پیر زیات شوی او ان کم هم موندل کېږي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
کابل د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې یو ورځ وروسته دلته د یو شمېر هغو توکو بیې پورته تللې چې د کورونا وایروس د مخنیوي او ترې د ځان ساتنې لپاره د احتیاطي تدابیرو په شکل ګټه پورته کیږي. خبیر د پلازمینه کابل د افغانان سیمه کې ماسکونه پلور دی. وایي د بل هر وخت په پرتلای ګټه زیاته شوې ځکه ماسکونه یې ډیر پلورل کیږي خو دوی لکه مخسره مخ دي.
کورونا ټول هیوادونو ته را رسیدلې. وړاندې مې د ورځې 15 افغانۍ ګټلې خو اوس 2-2.5 افغانۍ ګټم. یو ځل کاریدونکي او ټوټۍ ماسکونه مې ډیر پلورل کیږي.
د ماسک او نورو هغو توکو چې د کورونا وایرس د مخنیوي او یا هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي د بیو پورته کېدو د خلکو نیوکې هم راپورته کړي. عبدالباری وایي هغه ماسک چې وړاندې په 2 افغانۍ پلورل کېده اوس یې بیه 60 افغانۍ ته پورته شوې ده.
د ماسکونو بیه ډیره پورته شوې ده. لس چنده بیه پورته تللی. وړاندې یو ټوټه ماسک 40 افغانۍ وو اوس 50 پلورل کیږي. یو بار کاریدونکي خو آن ډیر لږ پیدا کیږي.
که څه هم په بازارونو کې د توکو بیې پورته کېدو نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان حکومت وایي په آزاد بازار کې د بیو کنټرول د توکو پلور او کمښت پورې تړل دی. د امیر روغتیا وزارت بیا خلکو ته سپارښتنه کوي چې کولی شي په کور دننه د وړو ټوټو په وسیله هم ماسک جوړ او ترې ګټه واخلي. روغتیا پالان وایي د کورونا وایرس درملنه تر اوسه نه ده تشخیص شوې. خود احتیاطي تدابیر په وسیله کېدای شي چې وقایه یې وشي. ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته د کورونا د مخنیوي په لارو چارو غږیږي.
هغه کسان چې زکام لري مثلا یا ریزشتي یا تبه لري د هغې څخه د لاس ورکولو او ښکلولو څخه ډډه وکړي. ډیر کوشش وکړئ چې ماسکونه واچوئ او د سکش څخه استفاده وکړئ. هو که چیرې طبي ماسکونه شتون نه لري تاسو کوشش وکړئ چې د تکایي ماسکو څخه استفاده وکړئ او همدارنګه مخکې دې څخه چې خپل لاسونه خولې او سترګو سی بعد حد اقل 40 ثانیه په پاکو اوبو صابون سره پریمینځي.
په افغانستان کې د کورونا لومړی پیخه په هرات کې ثبت شو. هغه څه چې له کابل په دی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان شو. تازه د دی ولایت چارواکو د خونځیو دروازې تړلې او خلکو یې غوښتي چې په ټول ګډون سیمو او تر خوای هغه زینو ته ل تک ډډه وکړي چې د دی وایرس د خبرېدو امکان پکې ډېر دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې کورونا وژون کې ناروغي ده چې لای د مخنیوي او ورته د واکسین جوړولو هڅې بریالي شوې نه دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې په زیاتو سیمو کې افغان سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کتلی او ستړي مشي ورسره کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي له وسلوالو طالبانو سره اوس هر ورځ نږدې مخامخ خبرې کوي او مجلسونه ورسره دوام لري. خلک هم وایي د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ سره جګړې په ترینکوټ کې صفر شوي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړو لومړۍ کرښې ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
اوروزګان کې خلک او د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي د تاوتریخوالي د ونې له پیلېدو سره د ژوند کولو په خوند پوه سوي دي. دا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نچین او کوترخانی سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ده. په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي لونی له کمیدو څخه وړاندې به پولیس په مورچلو کې ګوته پر ماشه ناست وه او له مورچلو څخه به یې سرونه نسو پورته کولی. خو اوس ټول بغیر له مورچلو او له وسلو څخه په ډاډه زړه ګرځي. ګلاب شاه رپی الله چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او د کوترخانی په سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. ازادي راډیو ته وویل کله چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونې پیل سوې نو وسلوالو طالبانو ورباندې هیڅ برید هم نه دی کړی. دی وایي د رواني ونې له پیل څخه تر دا مهاله دی او نور ملګري ټول ورځ له وسلوالو طالبانو سره ناست وي او مخامخ خبرې ورسره کوي او مجلس ورسره کوي.
او په خواج دل د طالبان کله په خواج بل د وسد چې موږ به سر سر ښکارا کې دی بچاکوي د یم سره د غره کم په د کلیپ او د اوس موږ د دې درود په غاړه کې سره ګرځو سره وینو بندرونه سره کوو. موږ د ډیر ش سره خوشاله دي هم خوشاله چې موږ هم خوشاله چې دا ش زره ژوند سره وکړو. خیر سره کدا درته هم موږ به د دې سره شل وارم دي د دې په ورځ کار غړې دلته چیرېږي ورځ چیرېږي موږ زره غړې سره وینو. بس موږ هغه دي چې بس د یم وای ټاکونه کې موږ د دې ته ټاکونه کې دې موږ ته ټاکونه کې بس یې دی بالا سره ګرځ بالا ور دیم خوشاله چې موږ ډیر خوشاله
کم مشکلات نه سره لو دیم خوشاله دي د سولې ناری وي مرجم خوشاله دي د سولې ناری وو اوس خو نو په خو مال دغه او دغه ټټونه مناته ویني چې د دې دلته موږ جوړولې دي د ټکانو د لاسه به موږ په ټوپ تیرې دلو د پوسټې سره په ټوپ برتر پوسټې ته راکلو وو چې دی اوس هیڅ مشکل نشته دیم راځي دلته ګرځي مرجم په تیرې مشکلات د پجې دا غړي خوشاله ډیر خوشاله یو.
د کوترخانی د سیمو ترڅنګ مو په نچین سیمه کې هم د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو او کرښې ته سر ورښکاره کړي. هغه سیمه چې هره ورځ به د درنې جګړې شاهده وه. په دغه سیمو کې بیا مو له خپل تصور څخه خلاف څه ولیده، یعنې دا څه مو په خپلو سترګو ولیده چې وسلوال طالبان او افغان پوځیان په سل مترۍ کې په ښکاره توګه سره ګرځي خو پر یو بل ډزې نه کوي. د اروزګان مرکز ترینکوټ اړوند د نچین ساحې ته موږ راغلي یو. په دغه ساحه کې ګورو چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لورای سره معلومیږي، یعنی دا اوس هم زه په خپلو سترګو باندې وسلوال طالبان وینم چې دوی داسې ښکاره معلومیږي. هغه د ګرځې تقریبا 50 یا 100 متره فاصله ترمنځ نه ده. افغان پوځیان وایي کله چې د اوربند سعودي یا دغه د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوې ده، په دغه ورځو کې بیا وسلوالو طالبان ورباندې برید نه دی کړی او دغه راز ورسره مخامخ خبرې هم کړې دي. د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې د حضرت شاه په نوم یو سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه ساحه ده د نچین د پلچکانو ساحه ده، دلته چې د کومې ورځې راهیسې چې اوربند شروع شوی دی، د هغې شپې د شپې د 2 بجو وسه بیا ټک نه دی سوی دلته اوربند راهیسې. و خبرې سره کوو، بانډار سره کوو، یو ځای سره کښېنو، خبره نشته. پر موږ شوه سوی و، د نږدې مو سره ولیدل، هلته سره مو وکتل، لانج و ځای ته ورشوه سو، دې مو خبرې کولې. ول نارې به سره وخو، نږدې به نور ځو، خو اجازه نه سره لرو نه. دیم خوشحاله چې تورته ګوره په خپلو ځایو کې ګرځي. دیم دغه شیان لکه موږ چې د جنګ ستړي، دیم دغه ستړي.
په دغه سیمه کې ملکي خلک هم زیات خوشحاله دي او وایي چې څو ورځې په آرامۍ سره تېرې کړي دي. د نچین سیمې 50 کلن محمد انی په ازادي راډیو ته وویل: له کله چې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیل شوې ده، نو په سیمه کې ټک او ټوک ورک شوی دی او دوی په آرامه سره د شپې لخوا خوب کوي. د پرشکي لخواو د دایمي سولې غږ وکړي:
وس خو آرام دي ژوند، وس خو ډېر آرام دي، وس خو وسای شکر دي. در مخه خو آرام نه، در مخه خو وروره په ګر سره نه دا تلای سو، نه دا کېدلای سو، نه مایال ده ځانو، نه ملک ده ځانو، نه شی ده ځانو. ټوله خو د ټوله دنیا خیر ده، سوله ولې نه کوي؟ خو مسلمانان وسای دي، ولې په سوله باندې به یو سړی نه وي نه خوشحاله؟ یو سړی به ناکار دی په سوله باندې به ناراضي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په دغه ولایت کې سلګونه خلکو د تاوتریخوالي د اونۍ د کمېدو هرکلی وکړ او پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې برخه کې نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي او د افغانانو ترمنځ یو واقعي سوله وکړي. خو له دې سره بیا افغان چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې په نوم پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا څه نه مني. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
لو روزګانه براشو یلمن ته هلته هم سرتیری د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ په اړه باندې خوشحاله دي. هلمند کلونه نه امن دی، خلک د تاوتریخوالي د کمیدو د ورځو نه خوند اخلي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور له هلمند را لېږلی.
وروسته لنیږدې 2 کلونو هغه اوربند چې د کوچنی اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو او کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو مې لوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ جشن ته راوتلي دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې، ګډا او اتڼونه کوي او د دې اونۍ د اوږدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبه په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو ترڅنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه وستایه.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایی په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو، دا بیا د خوشحالۍ ځای دی، دا د افتخار ځای دی. په دا 40 کلنه جګړه کې دا د افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کوي. په دې 40 کاله کې دغه اوو ورځې اورمان چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپینږرې علما تږي وه. دا زموږ په ژوند کې یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو او خوشحالیو ترڅنګ د هلمند د نوي ولسوالۍ زورګونو خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربان ورځې ډېرې کړي، د حکومت سره هم ډېر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربان ته لاره هواره کړي. د نن دوشنبې لپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړي چې په ټولو د جنګ روانه مازله ختمه کړي او هېواد ته سوله راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو لسو ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو دپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل واري فیاض د ورته مراسمو دپاره یوې جوړې سوي غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او نامني نه ده سوې.
عزیزانو، په هر طرف کې چې دي هغه زموږ ستاسې ورونه دي، زموږ ستاسې د کورنۍ غړي دي، زموږ ستاسې عزیزان دي. تاسې نن ماپښین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان را روانېږي چې د سولې غږ کوي د ناوي په ولسوالۍ کې. د ناوي ولسوالۍ همیشه شاه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسې صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسې پر هر سړي باندې غږ وکړئ، یا هر سړی ودې ته متوجه کړئ او لیواله کړئ چې وروره صلح نو د چا په خیر نه ده. حتی موږ انسانان خو څه کوي، زموږ ستاسې د دغه سیمه کې چې حیوانان اوسېږي د هغوی د پاره هم په خیر ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې ځینې پېښې هم سوي دي چې له دې جملې په سنگین کې د کماندو یو سرتیری په سنیپر توپک وشتل سوی او ټپي دی. په کجکي کې د تاوتریخوالي د کمښت په اوله ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او تیره ورځ په مرجي ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوي ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پېښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولای. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې واوري، زموږ په انټرنیټ لارې البته، او همدارنګه زموږ خبرونې په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خپرېږي. اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا لیکي چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون لاسلیک ته خورا نږدې شوی دی چې په رسمي ډول د افغانستان جګړه پای ته ورسی شي. ولسمشر ټرمپ دا خبره پرون په نوې ډیلی کې وکړه. ده وویل چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر 8400 ته راکم کړي. ده همداراز د افغانستان د سولې د هڅو ډېره ستاینه وکړه، خو دا یې څرګنده نه کړه چې له افغانستان به د خپلو پوځیانو ایستل کله پیلوي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د سولې تړون لاسلیک شي. له طالبانو سره د سولې په اړه بله چاپي خپرونه نیوز ویک لیکي، افغانستان د سولې تر تړون وروسته د متحده ایالاتونو اوږدمهاله مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. دا مجله د کتونکو په باور لیکي چې په افغانستان کې ډېرې پروژې مالي مرستو ته ضرورت لري. وړاندې د نړیوال کړکېچ ډلې د غړي اندرو واتکنز په وینا راغلی دي چې افغانستان په ډېرو برخو کې همکاریو او ملاتړ ته ضرورت لري. نیوز ویک ته د چتم هاوس په څېړنیز مرکز کې څېړونکي حمید حکیمی ویلي دي چې بیکاري د خلکو بې ځایه کېدل او د چاپیریال ستونزې هغه موارد دي چې باید جدي پاملرنه ورته وشي. د ښاغلي حکیمی په وینا په افغانستان کې سوله یوه پروسه ده، یوه پیشه نه ده. سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ روانه ده، خو د سیشن بی پورز امریکایي پوځیانو په دغه هیواد کې د داعش وسلوال په نقشه کړل. ورځپاڼه د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند ډګروال سانی لیګیت په وینا لیکي چې د هوایي برید په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د داعش 4 تنه وژل شوي دي. ډګروال لیګیت پر ټویټر لیکلی دي چې دوی د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړو د کمیدو هرکلی کوي، خو په ورته وخت کې که چیرته داعش افغانستان په کوم ځای کې ځان پټوي دوی به یې مخه نیسي. ورسپانه د کونړ د مرستيال ولی غنی مصمم په وینا لیکي چې په وشل شوی کې د کونړ لپاره د دایښت نومول شوی ولی مرستيال او د دې ډلې یو پوځي مشر هم شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان ویلي چې په دې برید کې افغان ځواکونو برخه نه ده اخیستې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو مهم لنډو خبرونو ته. د ناتو سازمان سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د خبره د ستولتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یوه اعلامیه کې خبره شوې. ستولتنبرګ ویلي د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون لخوا د دغه هیواد د 13 سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې. د همدارنګ د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې دغو مراسمو پر ځنډ موافقه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اقشارو غوښتنې په پام کې ونیول شي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پای پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. او په ایران کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو لمړینې سره په دغه وایرس د مړو شمېر 14 ته ورسید. خو د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي ویلي هلته 50 کسان مړ شوي. هغه دا چې چارواکو رد کړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبرونو ته د خبرو پر مهال وویل چې ایرانی چارواکي باید د دې ناروغي په اړه حقایق ووایي. او د کویت د ملکی هوایي چلان ادارې پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې د سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. دا اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو له بیرې شوی. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین وایي که د پاکستان حکومتي چارواکو له دوی سره کړې ژمنې عملي نه کړي د دوی اعتراضونه به دوام کوي. منظور پښتین دا خبره سه‌شنبه له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته وکړه. پښتین یو میاشت مخکې د جنوري پر 26 د پېښور په تاکال کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او بیا یې ډېر وخت زندان په دیره اسماعیل خان کې تیر کړ. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
منظور پښتین وایي د اوسم د پاکستان له حکومتي چارواکو سره مذاکرو ته تیار دي، خو هغه مذاکرې غواړي چې عملی نتیجه ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وایي تر هغو چې د مذاکرو پر مهال سوی ژمنې عملي نسی د دوی اعتراضونه به دوام لري. منظور پښتین پرون سه‌شنبه ماپښین د ډیره اسماعیل خان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
اول ورځ پی ټی ایم د خبرو هڅې کړي. مونږ مطالبه کړې ده زمونږ سره د خبره وشي، زمونږ د مطالبات واورېدل شي، خو صرف اروول نه عملي دي شي. باقي تر څو پورې چې زمونږ په خاوره باندې دا د عدالت نه لرې مرګونه د خلکو ورکول بیا مړول چې دا هغه وه دغه وه، دا بې عدالتي غیر قانوني کاروایی ظلمونه جبر دا چې په کوم شکل شي هم روان وي زمونږ مزاحمت به روان وي.
منظور پښتین تیره میاشت د جنوري پر 26 د پېښور په تحکال سیمه کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی وو او دا یو میاشت په زندان کې وو. پاکستاني مقامات تور لګولې وو چې منظور پښتین په ډیره اسماعیل خان کې د جنوري پر 13 په خپل یو وینا کې د پاکستان د اساسي قانون خلاف خبرې کړې وې او کرکټ یې لمن وهلې وه. خو هغه څه چې منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشران یې ردوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي دوی نه غداری کړي او نه د اساسي قانون خلاف کوم عمل کړی دی.
غداری پایین کې دې ته ویل شي څوک آئین مات نو آئین خو جنرالانو مات کړی دی. دا آئین مخالفت خو د دوی ډی جی ایس پی آر کړی دی چې یو عدالتي فیصله شوی دی او یو اداره د هغه په مخالفت شي خبرې کوي. هر هغه خبره چې دلته استحصال کېږي، ظلم کېږي، جبر کېږي، د هغې مخالفت به کوو. په دې بنیاد باندې که څوک کوم قسم تور لګوي
د منظور پښتین مدافع وکیل سید اختر پرون سه‌شنبه د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي چې محکمو په اتو قضیو کې د منظور پښتین ضمانتونه ومنل او د هغه د خوشی کېدو امر یې صادر کړ. تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ بل مخکښ غړی 15 کلن عارف وزیر هم په بند کې تر 2 میاشتو تیرولو وروسته د فبروري پر 8 نیټه خوشی سو. عارف وزیر ویلی چې د غورزنګ د 2 کلن فعالیت پر مهال شپږ وارې بندي سوی او شاوخوا 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. عارف وزیر ویلی 40 کلن و چې کور ته یې د پلار ورور تره او د تره د زوی جنازې پر یوه ځای وروړل سوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې د لادرکسو کسانو پیدا کول، د هدفي وژنو د غرض له محاکمو پرته د وژنو مخنیوی او له افراطي وسلولو ډلو سره د پاکستان د پوځ د اړیکو پرې کېدل غواړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې د دغو مواردو په تړاو یې اقدامات کړي او دومره قرباني ورکړې چې اوس یې قبایلي سیمو ته امن راوستلی دی. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا لبري دروست نظام ونړید، ځینې وسلې پر ځمکه کې خو دې ځینې بندیان او نور خواره واره شول، څنګه د دې جوګه شول چې 19 کال وروسته د امریکا سره یوې هوکړې ته ورسیږي؟ څه شی د دې سبب شول چې د پرلپسې نظامي او نورو فشارونو سربیره وسلوال طالبان خپلې بقا ته دوام ورکړي او بالاخره نړیواله ټولنه له دې ډلې سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟ اجمل اند په دې اړه د یو شمېر افغان شنونکو نظرونه پوښتلي دي او پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
ګڼ افغان او نړیوال شنونکي په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په مستقیمه مرسته وتوانېدل په 1996 میلادي کال کې کابل کې واک ته ورسیږي. دا ډله چې تر 2001 کال پورې د کابل په شمول د افغانستان په ډیرو برخو واکمنه وه، تر پایه پورې په کورنۍ جګړه کې ښکېل پاتې شوه. افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو سره په تړلو مسلو د نړیوالو رسنیو لپاره ریپورټونه چمتو کوي، وایي طالبانو له دې کبله چې تر ډیره یو نظامي ځواک او سیاسي تدبیر نه درلود، هغه نظام په وړو شیانو له لاسه ورکړ چې په ډیرو خواریو او قربانیو یې جوړ کړی و.
زما په خیال طالبانو تر ټولو عمده مشکل همدغه ده چې دوی یو قوي ځواکمنه جنگی ډله ده. په دې کې شک نشته ده چې همدغه ډلې په 1996 کې کابل حکومت ونیولو او تر 2001 یعنی 5 کال دپاره حکومت وکړو، خو چونکې یو سیاسي فکر سره نشته ده یا سیاسي تجربه یې کمه وه، دوی هغه اسلامي حکومت چې دوی په ډیرو قربانیو باندې جوړ کړی وو هغه ډیر په لیک څه باندې او بایللو.
د طالبانو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکول او پر ساتنه ټینګار د دې سبب شو چې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. لدی ورستا وسلوال طالبان خواره واره شول، زینی بیرته ولسی ژوند تستانه شول، زینی بندیان شول او یو شمیری له افغانستان نه ووتل او په پاکستان او زینو عربي هیوادونو کې پټ شول. خو دې هله ډیر دوام ونه کړ او په کومه موده کې طالبان وتوانېدل بیرته د افغان حکومت او ناټو ملاتړو په وړاندې د جګړې او بریدونو لیکي منظم کړي. د ازادي رادیو ژورنالیست او د غندهارا وی پانې مسول ابوبکر صدیق په دې باور دی چې د طالبانو د نظام تر نسکوري دوه ورستا نړیوال ټولنې او افغان حکومت د دې ډلې سره د تعامل ځینې چانسونه لاس اور کړل او دوی د بون په سیر د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې راخکیل نه کړل. نو مولد طالبانو شریکی جګړه او پاکستان کې د دې ډلې د خوندي زالو په وړاندې د ناټو د اقداماتو نه کولو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
په افغانستان کې د یو کلاسیک جنگ نه و چې په هغه کې دواره قواوې متحرب قواوې هغه یو داسې جګړه کوله چې ګوا کې پاغه کې دواړه طرف ته د سټیټ اکټر یا د هیوادونو پوځونه په هغوی کې برخه درلوده. په هغې کې یو طرف ته د ناټو د امریکا ځواکونه وو، ورسره بیا وروسته د افغانستان ځواکونه جوړ کړل او هغوی او بلې خواته طالبانو چې هغوی ډیره تکیه په چریکي جنگ کوله او د دې سره سره د طالبانو ډیر عمده پټنځایونه د هغوی مشران هغوی ټول په پاکستان کې پټ وو.
د ابوبکر صدیق په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونو په پاکستان کې د افغان طالبانو پر ضد له 2 مواردو پرته اقدامات ونه کړل او دې طالبانو ته د دې فرصت ورکړ چې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پاکستان او طالبان دواړه له یو بل سره همکاري ردوي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی ازادې رډیو ته وویل له طالبانو سره په سیاسي برخه کې د قطر، په نظامی برخه کې د پاکستان ملاتړ او د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا د دې سبب شو چې دا ډله وتوانېږي په نړیوال سټیج له امریکا سره خبرې وکړي او بلاخره یوې هوکړې ته ورسیږي.
یو د امریکا خود خپل رول چې دی غوښتل چې د ټرمپ د 2020 انتخاباتو مخکې چې یو لاسته راوړنه وشي او بل د پاکستان چې د امریکا فشارونه او د نیمبستي پاکستان ته د دې باعث شول چې طالبان د امریکا سره مذاکرات راولي. دریم هیواد چې تر یو اندازې سره رول لوبولی دی هغه قطر دی. هغه هیواد چې طالبان ته ځای ورکوي په وخت کې چې هیڅ حبل نه ورکوي.
بل افغان څېړونکی شفیع اعظم چې د سولې فعال دی او په قطر کې له طالب استازو سره له نږدې خبرې کړې وای، طالبان په تیرو څه کم دوه لسیزو کې وتوانېدل چې خپلو کې یو موټی پاتې شي او د هڅو سربیره په ډلو ټپلو ونه ویشل شول. همدارنګه د شفیع اعظم په وینا په دې ډله کې لادی وسلوالو نیولې تر نظامي قمندانانو پورې ټول خپل مشرتابه ته ټینګ روایتي اطاعت وساته. دا نورو علتونو په اړه اعظم وایي
دا د دوی یو قوي نقطه ولا چې دوی متحد پاتې شي او دوام وکړي. دوهم اساسي علت دا چې افغانان تاسو کې د پټول تاریخ کې وګورئ دوی له بهرانیانو سره سخته کرکه لري. دا که په هر نوم باندې راځي که انګریزان ول که روسان ول که امریکا ول، هر یو ځان خپل تعریف او خپلې برنامې درلودلې، خو لیکن بیا هم د افغانانو کرکه له دوی سره د دې لامل شو چې دا د طالبانو په څنګه ودریږي او له دې نه څوک انکار نه شي کولای چې همدغه افغانان ول چې په خپلو کورونو کې دي تجای ورکه، په خپل سیمه کې دي تجای ورکه. دا دې قوتو دوهم هغه ضعف کمنګ وو چې د نړیوال ټولنې د افغان حکومت وغه دا و چې نړیوال ټولنې دلته ځینی جنگ سالاران چې هغه په تیرو د کابل په ورانه او داخلي جنگونو کې د خلکو د سخت نفرت سره مخ ول، دوی هغه راوخیستل په افغانانو مسلط کړل او دوی په پراخه چا باندې فساد خلکو سره بد وضعیت د لامل څه خلک د حکومت پر ځای باندې طالبانو ته رجوع کی.
په تیرو څه باندې اتلس کلونو کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت په وړاندې روانه جګړه کې د دواړو لورو د نظامی مرګ ژوبل سربیره زرګونه ولسی افغانان هم وشل شوي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو ادارو د ولسی خلکو د یوې لویې برخې مرګ ژوبل پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. وای په ځانګړې توګه په ګڼمیشتې سیمو کې د دې ډلې چاودنې او ځانمرګې بریدونه د ګڼو ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې سبب شوي. خو د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه او همدارنګه حکومتي ځواکونه هم د ولسی مرګ ژوبلې په ګڼو پیښو کې ملامته بلل شوي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې د ولسی خلکو په کورونو کې مورچلې نیسي او له هغوی د بشري سپر په توګه کار اخلي چې په وینا یې د ولسی مرګ ژوبلې سبب کیږي. د شفیع اعظم په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ هیکیدونکې هوکړه کې دواړه لوري ګټه کوي. د نوموړي په وینا امریکایي پالیسي جوړونکي د دې هوکړې له مخې خپلې هغه وختنې ته رسیږي چې له افغانستان څخه به پر دوی برید نه کیږي او طالبان هم د بهرنیو ځواکونو د وطنې وختنې ته رسیږي او همدارنګه د بین الافغاني خبرو لارې په افغانستان کې د یو اسلامي نظام برخه کېدای شي. البته افغان دولت د افغانستان اوسنی نظام هم اسلامي بولي او وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره جوړ شوی. طالبان وایي دوی دا ځل د واک انحصار نه غواړي او د بین الافغاني خبرو لارې چمتو دي چې له نورو افغان سیاسي لورو سره د افغانستان د راتلونکي نظام د ویش او څرنګوالي په اړه خبرې او تفاهم وکړي. خو دا چې وسلوال طالبان څومره په یو سیاسي ځواک بدلیدای شي او که رښتیا هم د واک انحصار نه غواړي څومره ممکنه ده چې په راتلونکو کې د نورو افغان لورو سره د سیاسي حلو ځلو له لارې شریک کار وکړي دا یو جلا بحث دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله مې چې د دې ونې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تل په څیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستي دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغام پیغامونه پریښی دی او ویل دی چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوي کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلل چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعض مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني شي مري یا خکېدل هم لري، بعضې خکېږي یا بېخي نه خکېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي سبۍ.